یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د څو ورځو په تیریدو په پنجشیر کې د طالبانو او ځایي مقاومت لانجه لا هم نه ده هواره شوې.
مجاهدین د پنجشیر دروازو ته رسېدلي دیوال ته ځای پر ځای دي او د سولیزې لارې څخه هم هڅې روانې دي.
سیمه کې وضعیت څه ډول دی؟ تازه حال یې درکوو. روسیا وایي پر افغانستان له یرغله یې درس اخیستی او بیا د افغانانو کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي.
موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو او حتی نه غواړو چې خپل وسلوال ځواکونه هلته یوې شخړې ته داخل کړو.
یو شمېر هیوادونه اندېښنه لري چې ممکن خپل همکاران تر ټاکل شوي ضرب الاجل له افغانستانه ونه شي ایستلی او کابل کې معلوماتو ته د لازم نه لاسرسي اندېښنې.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. ادرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی.
د غرمنۍ خبری خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې میرحمت ساپای مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه اورو عصمت ساروان چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. د ناټو سرمنشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله او جرمني له افغانستان سره خپل بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي همغسې چې ویلي وو د روان اګست تر پایه به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نه شي. د چې د سه شنبه په ورځ د اوسترو صنعتي هیوادونو یا جیول سرمشریزي وروسته خبري کولې وویل امریکا او ډیر نږدې متحدان به د افغانستان او طالبانو په اړه د راتلونکو اقداماتو په تړاو یو بل ته اوږه ورکړي. د وویل له لسو ورځو را په دېخوا له افغانستانه تر 70,000 ډیر کسان ایستل شوي دي. بایدن وویل هر څومره چې امریکایان ډیر په افغانستان کې پاتې شي په هماغه اندازه د داعش په نوم د تروریستي ډلې د حملو خطر ډیریږي. د ځینو راپورونو له مخې د برېټانیا او فرانسې مشرانو غوښتنه لرله چې د اګست له 1 وروسته دي هم له افغانستانه د خلکو د ایستلو عملیاتو ته دوام ورکړل شي. د ناټو سرمشي له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یانس ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشي ته وویل په هوایي ډګر کې د ناټو سلګونه کارکوونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. د ناټو سرمنشي همداراز وویل مهمه ده هغه بریاوي چې افغانانو په تیرو 60 کلونو کې د ټولې نړیوالې ټولنې په مرسته ترلاسه کړي خوندي پاتې شي. ستولتنبرګ ټینګار وکاوه چې افغانستان باید د تروریستانو پر پناه ځای بدل نشي او له افغانستانه د ناټو پر هیڅ غړي تروریستي برید ونه شي. سرمشي دا هم وویل چې ناټو به د نړیوال تروریزم پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي او دا به یقیني کړي چې افغانستان بیا د ترهګرو پر ځای بدل نشي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډي پی ای خبري آژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشیزي وروسته وکړ. پر دې مرستي سربیره جرمني څو ورځې وړاندې ویلي و چې 100 میلیون یورو بې ځایه شوي افغانانو ته ځانګړي کوي. د جرمني دفاع وزیر وړاندیز کړی چې له طالبانو سره دې داسې یوه موافقه وشي چې د اګست له 1 وروسته هم د هغو افغانانو د ایستلو بهیر دوام وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. جرمني تر تیر شپې پورې په خپلو پوځي الوتکو کې د کابل هوایي ډګر تر 4,000 ډیر کسان ایستلي دي. د پنټاګون ویندوی جان کربی وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښېناستو وروسته وسېژېدل. د جان کربی په وینا له دوه افغان میرمنو سره د جرمني په جنوب لویدیځ کې د هوایي اډې په پوځي روغتون کې طبي مرسته وشوه. تر دې مخکې د یکشنبې په ورځ یوې افغان میرمنې چې د امریکا په پوځي الوتکه کې د کابل له هوایي ډګره ایستل شوې وه جرمني ته له رسېدو سره سم ماشوم وزېږاوه. او د توکیو د 2000 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و. د تکواندو لوبغاړی زکیه خدایدادی او ځغاستونکی حسین رسولی یوازینی دو افغان لوبغاړی و چې په جاپان کې د افغانستان استازیتوب وکړ. درویش کلنه خدایدادی به لومړنی ښځینه افغان لوبغاړی وي چې له 2004 را په دې خوا په پارالمپیک کې ګډون کوي.
غرمنۍ خبری خپرونې ته غوږ یې راځو. د خپرونې د سر راپور ته پر پنچیر د طالبانو د واکمنېدو لپاره د دویم مقامت ډلې سره د طالبانو خبرو لا هم پایله نه ده ورکړې. دواړه لوري د ستونزې د سوله ییز حل په لټه کې دي، خو جګړه هم یو احتمال بولي. طالبان وایي خبرې روانې دي او هڅه کوي چې د سیمې مشرانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر خوا یې د دویم مقامت ډله هم خبرو ته ځان ژمن بولي، خو وایي که جګړه پیښه شي دوی هم ورته سخت چمتووالی لري. دا چې وروستی وضعیت څه دی له کابل مو همکار را سره استډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ څه وایي د طالبانو سرچینې او د غراز د ځایي مقاومت سرچینې د پنچیر د وضعیت په اړه؟
که څه هم د طالبانو ځواکونه د پنچیر په دروازو کې دي، خو لا پر دې ولایت باندې واکمن شوي نه دي. طالبان وایي لومړیتوب یې دا ټاکلی دی چې د دې ولایت له قومي مشرانو او مخورو سره د خبرو له لارې ستونزه حل کړي، او په همدې موخه باندې خبرې هم روانې کړې دي. کوچنی او لویه کچه د دې خبرو له پیل ګسام ونه تیریږي، خو هغه څه چې اړین او باید پایله یې ورکړې وه داسې څه نه بریښي. تا خو له دې ټولو سره سره بیا هم طالبان هیله ښیي چې وبه توانېږي بېل کومې جګړې پنچیر د خپل حاکمیت لاندې راولي. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی نن د سه‌شنبې په ورځ په همدې موخه ویل ازادي رادیو ته چې په همدې موخه مقابل لوري سره مذاکرات روان دي. د موبایل
خبري روان دي. اسلامي امارات هڅه کوي چې د سولي ضلعې څخه ستونزه حل کړي. اسلامي امارات مجاهدین د پچیر په دروازو کې ځای پر ځای شوي دي. د تخار له استقامت، د بدخشان، اندراب، نورستان او لغمان له استقامتونو څخه مجاهدین د پچیر دروازو ته رسیدلي دي او هلته ځای پر ځای دي، او د سولي ضلعې څخه هم هڅې روانې دي.
د دویم مقاومت جبهې چې د طالبانو له واکمنۍ سره مخالفت ښودلی، خو ښکارایي د مخالفت دلایل نه دي روښانه کړي. اما هغه څه چې کېدای شي ترې احتمال اوسي، هغه د طالبانو لخوا د واک د انحصار ویره ده. که څه هم طالبانو په زلونو ویلي چې نوی حکومت به یې ټول ګډونه وي، او د یو داسې ساختار یا جوړښت د جوړېدو په برخه کې هڅې روانې کړي دي چې ټول افغانانو ته به د منلو اوسي. خو لا هم بریالي شوي نه دي چې په دې برخه کې د دویم مقامت جبهې چې مشري د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود کوي د هغوی قناعت حاصل کړي. د دواړو خواوو د نویو مذاکراتو د دوام په اړه د دویم مقامت جبهې سره په خبرو ونه توانېدو، خو ژمنه یې وکړه چې ژر به یعنې د ورځې په اوږدو کې په دې اړه باندې خپل دریځ روښانه کړي. اما دوه ورځې وړاندې چې کومه خبره ازادي راډیو ته کړې وه، هغه دا وه چې د خبرو احتمال او بریا د دوی غوښتنه ده، او دا خبرې روانې هم دي. اما که چیرې طالبان پر دوی په زور حاکمیت وغواړي او غواړي چې پنچیر په زور تر خپلې واکمنۍ لاندې راولي، نو جګړې ته دوی چمتو دي. دوی آن په دې برخه کې د خپلو ځواکونو شمیر هم په ډاګه کړی چې دومره وسله والې له طالبانو سره د مقاومت لپاره البته مخته کړي دي. تر خوا یې بیا په ټولنیزو رسنیو کې ځینو سیاسي فعالانو یو بله موضوع هم مطرح کړې ده، او هغه دا ده چې طالبانو د هغې 12 کسیزې شورا په برخه کې چې شاید د حکومتي ساختار ځای ونیسي، او بیا دوی د حکومتي چارې په دې ډول باندې مخ ویسي چې پرون موږ ورته اشاره درلوده، یو شمېر مهم مشران پکې ځای دي. احمد مسعود ته یې بلنه ورکړې چې دغه شورا غړي شي، خو دوی وایي چې احمد مسعود دغه د طالبانو دغه غوښتنه رد کړې ده، بلکې په دې ډول ساختار سره یې مخالفت ښودلی دی. لا معلومه نه ده چې آیا دا ډول غوښتنه وړاندې شوې ده که نه.
کور مودان ډیره مننه. په کابل کې زموږ خبریال و چې د پنچیر وروستی حال راکو. دا چې په سیمه کې عملا سره واندی، آیا د طالبانو کوم سیاسي پلاوی هم پنچیر ته تللی؟ او لانجمن مسائل څه دي. لخپل بل خبريال سره خبري پرې کوو چې د کابل د شمال پیخي څاري د خبريال هم سټډیو ته وصل شوی. مهرباني وکي عملا په پنشیر کې څه روان دي؟ دا چې نظامیان د طالبانو په دروازو کې ځای پر ځای دي او دننه هم د مقاومت څرکونه شته، خو داسې راپورونه دي چې د طالبانو کوم پلاوی هم پنشیر ته تللی. اوریدونکو ته دا ووایي چې دا پلاوی تللی او کنه، او اصلي لانجمن مسایل څه دي؟
په پنشیر کې یوازینۍ خبره چې ډېره داغ دی همدا چې دی چې د هغه کسان په مینز د پنشیر کې دی او د پنشیر نه بهر دی، ټولو هغوی د دې خبر نه ډېره داغ دی. په هغوی دا دی چې طالبانو آمادګي لري، او ځینې شایعات هم ډېره داغ شوی دی، ګرم شوی دی چې پنشیر کې طالبانو حمله کوي، نښته کوي. او هغه کسان په پنشیر چې د هغه مقامتي ځواکونو رهبران سره په تماس کې به ازادي راډیو ته ویلي وه، اوس هم ټینګار کوي هغوی آمادګي لري درلوده، او هغوی هېڅ کوم تروسه نکته د طالبانو نکته او حمله شاید نه دی، او د طالبانو ځواکونو په مسیمه کې د پنشیر اطرافونه قطعا لیدل کېدی نه. نو په د حیاتو د لپاره تر اوسه هغوی د پنشیر او مقامات را د مقاومت سیمه ایزو رهبران تر اوسه څه نه دی ویلی، او په دې اکله هم تر اوسه څرګنده شوی نه ده.
بله، څه ویل کېږي اصلا لانجه په څه شی ده؟ دغه د پنشیر د مقاومت کسان چې په راس کې د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود دی، دوی په ټوله کې د طالبانو واکمني نه مني، او کنا واکمني مني ځینې خپل شرایط بلري، غواړي چې شرایط پر طالبانو ومني.
د احمد مسعود او هغه کسان چې هغوی سره دا ټول شوی دی، هغوی دوه لاره پکې تر اوسه روښانه شوی دی چې د هغوی ختمش دی. یو موقف د موزیګیري دا دی چې هغوی تر اوسه د دفاع دپاره او د پنشیر ټولو استحکامات دپاره کار کوي، او بل خبره دا دی هغوی وایي د هغوی ادعا دا دی چې هغه کسان چې ټولو په پنشیر کې راټول شوي دی، هغوی د پخواني نظام یو بخش هغه دی، او د هغوی وختنه دا چې د ساختار د نظام باید پکې بحث شي. د هغوی د طالبان چې ځینې دا رقم کابل کې حاکم شوی دی، دا هغوی نه مني، او هغوی وایي چې د افغانستان ساختار نظام باید را تغییر کړي، خو مګر د هغوی جزئیات د هغوی د دوی دپاره د لخوا هغه شوی نه ده. جزئیات تر اوسه مونږ لاسرسی نه لرو، او د هغوی هم جزئیات فاش کړی نه ده. هغوی د دې رقم چې طالبانو ته په واکمنی هغوی خپل ځان حاکم کړی ده، هغوی ته مخالفت لري، او وایي چې د ټولو افغانستان د رقم نظام د منلو وړ نه دی.
بله، یو بل موضوع چې دلته راپورته کیږي په دې ټولنیزو رسنیو کې، طالبان هم وایي چې له څو ولایتونو لخوا د پنشیر دروازو ته خپل ځواکونه نږدې کړي دي. څه چې ښکاره دي هغه د عامو خلکو اندېښنې دي. مثلا په کاپیسا کې وایي خلک اندېښمن دي، په پروان کې، دغه راس په تخار او شاوخوا نورو ولایتونو کې دوی ویره لري چې دغلته جګړه که رامنځته شي، خدای مکړه، نو دوی به هم پکې زیانمن کېږي. د خلکو اندېښنې څه دي؟ تاسو له عام ولس سره هم په تماس کې خپل د پنشیر د عامو وګړو اندېښنې څه دي؟
دقیقا نمدا خبره ده جناب لودین صاحب چې جنگ جګړه د خپل نگرانی او اندېښنه ته ټولو تر امرسته کړې ده. خو په دې خاطر چې ځینې کسان چې په پنشیر کې مونږ رپورټ درلو ده، ځینې کسان په پنشیر کې او د بیرون پنشیر کې او هغه مقاومتي رهبران، هغوی وایي چې پنشیر مخکې هم د تجربه لري، نو د اندېښنې نه په بهر هغوی آمادګي لري، او په جګړه کې بیا جنگ هم داسې ده. خو مګر اندېښنه د دې اخنې د اندېښنه په ځای دی، مګر د طالبانو ځواکونو په د اطراف د پنشیر نه تر اوسه د ښکاره شوی نه ده.
بله، کور مودان، ډېره مننه. د افغانستان په شمالي ولایتونو او په تیره د کابل په شمال کې زموږ خبریال و چې هلته په پنشیر کې د وروستي حالات حال راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو له ازادي راډیو سره پاتې شي. په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. دا به هم واوري چې د روسیې ولسمشر ویلي دوی پر افغانستان د یرغل پر مهال درس اخیستی او بیا نه غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. خو دوی ویلي چې له افغانستان سره به د یو متحد او حامی په توګه دریږي. مخکې دې چې د راپورونو ته وار ورکړو، د ورځې اقتصادي خبرونه چمتو دي.
طالب چارواکو له افغانستانه د ځمکې او هوا له لارې د ډالرو او لرغونو اثارو هر ډول لیږد او بهر ته ایستل جدا منع اعلان کړل. نو طالبانو ویل ذبیح الله مجاهد په یوې اعلامیې کې ویلي، که له هر چا سره یا توکي ونیول سول، سمدستي به ضبطیږي او له لیږدونکو کسانو سره به قانوني چلند وسي. که څه هم له افغانستانه بهر ته د اثارو د لیږد او قاچاق په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل سوی، خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د طالبانو اشاره له افغانستانه وتونکو کسانو ته ده. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الله ازادي راډیو ته وویل دا چې دمګړی د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې حالات بیړني دي، منظمه تلاشي نشته. طالبان ګمان کوي چې ځینې کسان له افغانستانه بهر ته پیسې لیږدوي. په تېرو لسو ورځو کې چې طالبانو کابل نیولی، د امریکایي چارواکو په وینا تر اوسه له 15 زیاتو افغانانو چې له بهرنیانو سره یې کار کاوه د حمید کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه بهر ایستل شوي، او دا لړۍ اوس هم په چټکۍ سره روانه نه ده. په کابل کې موټر پلورونکي وایي په تېرو لسو ورځو کې د موټرو بیې په بې ساري ډول رالوېدلې دي. دوی وایي چې د لس زرو موټر اوس $1000 ته رالوېدلی، او له 5000 ښکته موټر بیا نیم په نیمه رالوېدلي. د کابل په کمپنۍ سیمه کې موټر پلورونکي حاجي ګلرحمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې د موټرو د بیو د رالوېدلو لامل داسې بیان کړل. لومړی پخواني حکومت چپ لاسګیر موټرو ته موقت پلیټونه ورکړل، اوس په بازار کې دا ډول موټر زیات پیدا کیږي. دویم دا چې ځینې کسان بهر ته ځي خپل موټر په ارزانه بیه پلوري. د نوموړي په وینا دا چې د موټرو بیه راکمې سوې، خو بیا هم په ورځني ډول په هر بارګین کې یو یا دوه موټر پلورل کیږي. په داسې حال کې چې پخوا به په ورځ کې له 100 تر 1500 موټر پلورل کېدل.
روسیا چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په ترڅ کې څو ځلې د طالبانو د غونډو قربانه و، وایي په 80مه لسیزه کې پر افغانستان له یرغل څخه یې ډیر څه زده کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې روسیا به بیا هیڅکله هم د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي. د ښاغلي پوتین د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې یا د دې هیواد په پوځي شخړو کې د ګډون نیت نه لري. ولادیمیر پوتین دا خبره پرون د روسیې د واکمن ګوند چارواکو غونډې ته وکړه. په ځانګړي ډول موږ د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخلې نیت نه لرو، او حتی نه غواړو چې خپل وسله وال ځواکونه هلته یوې شخړې ته چې ټول له یوه بل سره په جګړه وي داخل کړو. دا هغه څه دي چې هلته له لسیزو راهیسې روان دي. پخواني شوروي اتحاد هلته د خپل حضور تجربې لرلې، او موږ له هغو د پام وړ تجربې زده کړې دي. ماسکو په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د کمونیستي رژیم په ملاتړ د مسلمانو وسلوالو د بریدونو د مخنیوي لپاره پر دې هیواد یرغل وکړ. دا جګړه چې نږدې یو لسیزه دوام وکړ، شاوخوا 2 میلیونه افغانان پکې ووژل شول، 1 میلیون افغانان کډوال شول، او شاوخوا 4 لس زره شوروي سرتیرو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. ولسمشر پوتین څرګنده کړه چې دا ویره شته چې ترهګر او بیلابیلې وسلوالې ډلې چې افغانستان ته یې پناه وړې ده له اوسنۍ ګډوډۍ ګټه واخلي، روسیې او د روسیې متحدانو ته مستقیم ګواښ رامنځته کړي. پوتین ټینګار وکړ چې په داسې وضعیت کې د روسیې د دولت په ټولو برخو کې د ډېر یووالي او همغږۍ خوشتون کوي. د ولسمشر پوتین د پرونیو څرګندونو ترڅنګ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د هنګری د سفر پر مهال وویل چې ماسکو په منځنۍ آسیا کې د امریکایي ځواکونو حضور نه غواړي، ځکه چې د دې ځواکونو حضور په دې سیمه کې د حملو سبب کېدای شي. لاوروف زیاته کړه چې د واشنگتن دا وړاندیز چې په منځنۍ آسیا کې د افغان کډوالو ته د یوې مودې په مخه ځای ورکړل شي، شاید د سیمې د ثبات د کمزورۍ سبب شي. لاوروف وویل هغه افغانان چې د تیرو 2 لسیزو په ترڅ کې له امریکایانو سره کار کړی دی باید امریکا ته انتقال شي. په تاشکند کې د افغانستان د سفارت په وینا شاوخوا 1500 افغانان د طالبانو له وروستیو پرمختګونو وروسته ازبکستان ته پناه وروړي، او اوس پولې ته نږدې په خیمو کې ځای پر ځای شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر اونۍ خبرداری ورکړی و چې منځنۍ آسیا ته د افغان کډوالو ورتګ د وسلوالو د ورتګ سبب کېدای شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب لندو سپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا څلور نوي 9000 څلور سوا اتیا ول 1000 ات سوا اتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. مخکې له دې چې نور راپورونه ته مخه کړو، راځي دې ته غوږ شو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه نن څه تبصرې او مقالې خپرې کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په افغانستان کې د روان ترنګلي وضعیت پر مهال د پخواني ولسمشر حامد کرزي رول ته کتلي چې له هېواده نه دی وتلی. لیکوال هغه ویډیوي پیغام ته اشاره کړې چې تېره اونۍ کرزي خپور کړ. په دې پیغام کې ښاغلی کرزي په داسې حال کې چې له خپلو کوچنیو لوڼو سره ولاړ دی وایي چې په افغانستان کې پاتې کېږي چې د قدرت ته سوله ییز انتقال هماهنګي وکړي. خو د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلي پر دې سربیره چې ښاغلی کرزي هڅې کړي چې په دې حساس وخت کې د یوه منځګړي رول ولوبوي، دی د دې کار توان نه لري. د دوشنبه په ورځ دوو افغان چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي وروسته له هغه چې د طالبانو ځواکونو د حامد کرزي ساتونکي خالي سلا کړل، د مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله کور ته پناه یووړه. یو بل چارواکی چې له افغانستانه د باندې ژوند کوي نیویارک ټایمز ته ویلي چې د کرزي میرمن او اولادونه هم د عبدالله په کور کې دي. حامد کرزي د ولسمشر په توګه د دوهم دورې تر بشپړېدو وروسته ارګ ته نږدې په یوه ډېره خوندي ودانۍ کې ژوند کاوه. اوس مهال د مالیې پخوانی وزیر حضرت عمر زاخلوال چې د یک شنبه په ورځ د طالبانو د مشرانو په حضور کې له کرزي او عبدالله سره ولیدل، نیویارک ټایمز ته ویلي چې تر اوسه رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي او دا لیدنې تر ډیره پر اعتماد جوړولو او یو بل سره پر آشنایي متمرکز وي. برتانیایي ورځپاڼې ګارډین په یوه مقاله کې له افغانستانه د اوه اویا ورزشکارانو او د هغوی د کورنیو د وتلو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په لیکنه په دوی کې د ځوانانو او لویانو د ملي ټیمونو غړي او نجونو د فوټبال ټیم غړي او ښځو د فوټبال مسؤلان شامل دي. ګارډین لیکلي که څه هم دا نجونې له کابل هوایي ډګره وتلي دي او د استرالیا پر لور یې پرواز کړی، خو مخکې یې لاره ډېره اوږده ده، ځکه تر هغو چې د ورزشکارو نجونو خوندیتوب نه وي تضمین سوی هغوی په خطر کې دي.
د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادونو مشران د افغانستان په اړه په خپله بیړنۍ غونډه کې پر دې سلا نه شول چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر قانع کړي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو نیټه وځنډوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادو یا جی او اکثر مشران شک لري چې د اګست تر یو دېرشمې به په لسګونو زره امریکایان او اروپایان د نورو هیوادو یو شمېر اتباع او هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې ژوند یې په خطر کې دی. د جیوتر آنلاین بیړنۍ غونډې وروسته د سیشن بی پورس د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو په ګډه اعلامیه کې وویل چې لومړی ټوپ له افغانستانه د خپلو هیوادو خلکو او د هغو افغانانو ایستلو ته ورکوي چې په تېرو دوو لسیزو کې له دوی سره مرسته کړې ده. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي که بهرني ځواکونه نه وي دوی به څرنګه په خوندي توګه له افغانستانه ایستل کېږي. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وویل د امریکا متحده ایالاتونه دلته مرشي په غاړه لري او له متحده ایالاتونو پرته موږ نور هیوادونه نشو کولای چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو بهیر ته ادامه ورکړو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې د اګست له یو دېرشمې وروسته به خپل ځواکونه په افغانستان کې نه پرېږدي. اسوشیټیډ پرس اژانس څرګندوي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د مرکزي استخباراتو سی آی ای رئیس ویلیام برنز په کابل کې د طالبانو له مهم مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د دې خبرو پر مهال طالبانو ټینګار وکړ چې د اګست له یو دېرشمې وروسته د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایانو حضور نه منو. دې نیټې ته لا نږدې اونۍ پاتې ده، خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې د هوایي ډګر په لورې د افغانانو د تګ مخه نیولې ده.
د هوایي ډګر په لور باندې کومه لار د خلک سي هغه لار تړل شوې ده، افغانان نه پرېښودل کېږي، هغه لار نه لاړ سي. بهرني اتباع کولی سي لاړ سي میدان ته، خو داخلي اتباع نه سي کولی سي لاړ سي. اسلامي مرد هڅه کوي چې هغه بیروبار کم کی او هغه ټول خلکو ته په میدان کې جمع دي او ټول ته ځل بیا هم د تاسو د لارې نه اطمینان ورکوي چې راځي خپل کورونو ته خپل آرام ژوند ته راوګرځي او خپل عادي ژوند کې هیڅ ډول خطر چاته متوجه نه ده او موږ بشپړ اطمینان او ډاډ ورکو.
طالبانو ویلي دي چې دوی بشري حقوقو ته درناوی کوي، خو د جیوهی وادو مشانو په خپل پرونی غونډه کې وویل چې دوی په افغانستان کې د واکمنو عملونو ته ګوري، د دوی ویناوو ته نه ګوري. نړیوالو ټولنې طالبانو ته خبرداری ورکړی دی چې د خپلې تیرې واکمنۍ په څیر د سخت اسلامي اصول نه پلي کوي. طالبان له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې واکمنان وو چې بیا یې حکومت د امریکا په مشرۍ د پوځي عملیاتو پر مهال نسکور شو.
د چاپی رسنیو ځینې مسولین او د رسنیو مخاطبین یې د دغو خپرونو د بندیدو او د غږیزو او تصویري رسنیو د پروګرامونو په بدلون اندېښنه څرګندوي. دوی له مسولینو غواړي چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل ته د طالبانو له ننوتلو 9 ورځې وروسته لا هم چاپي رسنۍ فعالیت نه لري او غږیزو او تصویري رسنیو خپلو پروګرامونو کې بدلون راوستی. د چاپي رسنیو ځینې مسؤلین چې نه غواړي غږ او نوم یې خپور شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی خپرونې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی که څه هم د ستونزو جزئیات نه شریکوي خو وایي اوس آنلاین خپرونې لري. خود تصویری رسنوی په برخه کې د شمشاد تلویزیون د خبری برخه مسول مدیر عبد احساس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د خبرونو په برخه کې ځانګړی محدودیت نشته.
اطلاعاتو ته لاسرسی مې یو څه سخت دی. اډرس د مطبوعاتو د طالبانو تر اوسه پورې یو دی او د مطبوعاتو حجم هم زیات دی، خبری اعلان هم زیات دی، رسنۍ ګڼې دي. د دې د وجې نه اطلاعاتو ته لاسرسی لږ سخت دی چې په ټولو مسایلو باندې نظر واخیستل شي.
طالبان د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ کابل ته ننوتل. د چاپي رسنیو خپرونې بندې شوې او غږیزو او تصویري رسنیو په نشراتو کې لکه په موسیقۍ او سریالونو په برخه کې بدلون راوستی خو نورو برخو کې عادي کارونو ته دوام ورکوي. یو شمېر کابل ښاریان بیا د رسنیو په فعالیت کې بدلون او د چاپي رسنیو بندېدو ته اندېښمن دي. د کابل اوسیدونکي ډاکټر نقیب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زموږ یوازینۍ غوښتنه دا ده د طالبانو چارواکو نه، بیا خصوصا د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه، چې دوی د چاپي نشریاتو ته اجازه ورکړي تر څو ټول عام خلک معلومات ته لاسرسی پیدا کړي.
خو طالبان دغو رسنیو ته څه ځواب لري؟ د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د چاپي رسنیو د یو ځل بیا فعالیت لپاره هڅې روانې دي.
د دې ستونزې هواري لپاره هلې ځلې روانې دي. ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به چاپي رسنۍ په خپلو کارونو یو ځل بیا پیل وکړي او په دې اړه کار روان دی.
له دې وړاندې ښاغلي مجاهد په کابل کې په لومړنۍ خبري ناسته کې ویلي وو چې ټولې خصوصي رسنۍ د بیان ازادي لري، خو په خبره یې د ازادۍ باید د اسلام او د خلکو د عقیدو خلاف نه وي.
تاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، نوم می ابراهیم ده، د بغلان نهرین ولسوالۍ څخه په اړیکه کې ما په نهرین ولسوالۍ کې تقریبا دا دوهمه اونۍ شو چې د امتحان یا اریبا شبکه قطع انکار نه کوي. نو دا نوموړې شبکه چې پایې تقریبا دوه هفتې مخکې د تایرو لخوا هوایي بمبار شوې وه، نو اوس دغه شکل د کار نه کوي. مشتریان یا هلته پیرودونکي چې ټول ایم ټي این سیم کارتونه کارول ټول د خورا مشکل سره مخامخ دي.
بلې، السلام علیکم، محمد ولی ام د لشکرګاه ښار سره په تماس کې یم. موږ پیغام دا دی اشرف غني ته چې موږ بیا دی غواړو نوې هیلو سره غواړو. یوازې د کچې د پښتون کې په سره سره د هغه مشهر څه ده موږ قدر لرو، موږ ته قدر لري. زه د ازادۍ رادیو ته دا پیغام پکم دا چې د امریکې ولسمشر جو بایدن د هغو افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده چې له دوی سره یې کار کړی او اسناد یې ورکړي دي، خو ولې په میدان کې د انګریزانو لخوا ورته دا اجازه نه ورکول کېږي میدان ته داخل شي او امریکای هیواد ته پناه یوسي. وجه یې دا ده چې دوی پاسپورت نه لري. دا چې زیات وګړي پاسپورت نه لري او د طالبانو د ګواښ لاندې دي او ژوند یې له خطر سره مخ دی، نو هیله لرم چې د دغو افغانانو د ایستلو حل لاره ولټوي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا ولایت د لوګ دی ولسوالۍ نه تجویز دران خبره کوم. موږ د غټنی سره جدینه دا غوښتنه کوي چې د پنجشیر جنگ دی نکو دغه څه خبره د وکو او امن درولی او د جنگ هیڅ پیدا نشته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو که تاسو هم د ازادي رادیو پر خبرونو نظر لرئ او یا مو هم په سیمه کې کومه پیښه وي چې غواړئ له نور اوریدونکو سره یې شریکه کړئ، نو زموږ پیغام ثبتوونکي ماشین ته خپل غږ ثبت کړئ. په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو، خو اوس 12:30 بجې شوې. راځئ چې لنډ خبرونه له عصمت څاروان نه واورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای همغسی چې ویلی وو د روان اگست تر پای به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. ښاغلی بایدن پر ټاکلي وخت د امریکایي ځواکونو پر ایستلو د ټینګار تر څنګ دا هم وویل دا مسأله په طالبانو پورې تړلې چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د امریکا د هڅو خنډ نه شي. د ناتو سرمشري له افغانستانه د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر مهم وباله. یان ستولتنبرګ پرون د وسترو صنعتي هیوادونو سرمشري ته وویل په هوایي ډګر کې د ناتو سلګونه کارکوونکي او قراردادیان د ترافیک د کنټرول، د سونګ موادو د برابرولو او ارتباطاتو په شان مهم خدمات وړاندې کوي. جرمني له افغانستان سره خپلې بشري مرستې 1500 میلیون یورو ته زیاتې کړې. د ډی پی ای خبری آژانس تر راپور لمخې دا اعلان د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون سه شنبه د وسترو صنعتي هیوادونو له آنلاین سرمشریزي وروسته وکړ. د پنټاګون ویندوی جان کربی وایي دوه افغان ماشومان په جرمني کې د امریکا د پوځي الوتکې تر کښېناستو وروسته وسېژدل. او د توکیو د 2020 په پارا اولمپیک سیالیو کې د افغانستان بیرغ په داسې حال کې په پریډ کې تیر شو چې هیڅ افغان لوبغاړی د دغه هیواد د ملي بیرغ شاته نه و.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
ډېری ښځې تداوي کېږي، بیا نشه نه کوي، خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي.
دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یو متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې.
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد، مزره مواد زیاتی، هغه په وجود باندې ډېر منفي اغېزې لري.
د ژوندون په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله پلار له کوره وشړلم.
تقریبا وکاله تیمور شاهی کې مکار وکړو، اور په ما کور کې نه دا ور کړی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د احمد خان په نوم د یوې امنیتي پوستي قومندان د نشې موادو کاچاکړونکو ته لوی سرخوږی وي، خو امیر یې پوستای وبل ځای ته وړي.
موږ ولې پوسته دلته راوله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره. موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. طالبان ډاډ ورکوي چې د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت او تریاکو تولید صفر سي. د طالبانو مقامات وایي دوی هڅه کوي چې بزګرو ته د بدیل کښت وړاندې کولو له لارې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مخه ونیسي. له بلې خوا د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بهرنیو چارو وزیران وایي دوی به په دې شرط له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي چې د افغانستان راتلونکی حکومت له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لشتر لجه لدوازر نه میلادی کار راهی سه دملگر ملتون راپورو نشهی چی دا افغانستان دیر کوکنار په هغه سیمه کې کرل کیږي چې د طالبانو ته نفوذ لاندې دي. خو اوس چې طالبانو د افغانستان ډېرې سیمې نیولي، افغانانو او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکوي چې په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر کړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې بریالیتوب د نړیوالې ټولنې په مرستو پورې تړلی دی. که نړیواله ټولنه بزګرو ته بدیل کښت وړاندې کړي، په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر شي.
موږ و خپلو هیوادوالو او نړۍ ته ډاډ ورکوو چې تر دې وروسته به افغانستان د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید مرکز نه وي. خو له نشه یي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. باید نړیواله ټولنه زموږ سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي چې بزګران نور تریاک ونه کړي. که موږ وکولی شو چې بدیل کښت وړاندې کړو او مؤثر ګامونه واخلو، انشاءالله چې په نږدې کلونو کې د کوکنارو کښت او تریاکو قاچاق صفر کیږي.
د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت په داسې حال کې بحث وکړ چې د طالبانو لخوا یو په بل پسې ولایتونه پایتخت ونیول سو. د دې غونې په اعلامیه کې راغلي چې د دوی د مرستو دوام په افغانستان کې د نوي حکومت لخوا له نشه یي موادو سره په مبارزه پورې تړلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یو کال مخکې د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بندې کړې او دوې اونۍ مخکې هم برتانیا د نشه یي موادو له قاچاقونکو سره د مبارزې په برخه کې له تخنیکي همکاریو څخه لاس اخیستی دی. د مشرانو جرګې پخوانی غړی ګل احمد اعظمي وایي له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې د مرستو دوام په دې پورې تړلی چې د افغانستان راتلونکی حکومت یوه جامع او مشخصه ستراتیژي جوړه کړي.
څرنګه چې اوس واکمنی دی و تحریک په لاس کې ده، د دې امکان ډیر دی چې له نشه یي موادو سره جدي مبارزه وشي. د مبارزې تر ټولو لومړی او غوره لاره جدیت دی. باید یوه جامع او مشخصه کړنلاره، پلان او ستراتیژي جوړه شي. له بزګرو سره مرستې هم د کوکنارو د کښت مخه نیولی شي. که دا کارونه په عملي ډول ترسره شي، نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره مرستې وکړي او د دواړو خواوو ترمنځ به اعتماد هم پیدا شي.
د امریکا متحده ایالاتونه له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې په افغانستان کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې نږدې 9 میلیارد ډالر لګولي. خو د افغانستان د بیا رغونې د څار امریکایي بنسټ یا سیګار ولستي راپورونه ښیي چې اوس هم د نړۍ په سلو کې 50 تریاک یوازې په افغانستان کې تولیدیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ذبیح الله مجاهد وایي د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام په صورت کې به په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شي.
آیا پوهیدل است چې په معتادینو ملندې وهل او هغوی ته په سپکه سترګه کتل پر هغوی څه ډول ناوړه اغېزه کوي؟ په دې اړه به د ډاکټر واحدالله کوشان خبرې واورو.
احتیاط خپله د کلمې یو استګما یو لکه د ننګ ورته ګوري. مثلا معتاد ته پوډۍ خلک ورته وایي. مثلا یو نفر معتادي تداوي شوی هم وي، د چوک سر ته لاړ شي موترکاري ته وایي ته معتاد نور ته 200 ورکوو، تا ته 100 روپۍ ورکوو. یا مثلا ډېر فامیلو کې چې میراث تقسیمېږي وایي ورکې که چې دا بیا پوډر ونیس کړي د حق حفظ شي، تر څو چې ته ښه مطمئن نه شوې باید د حق ورته ورنه کړي. د خپله ده ته یو ناامیدي پیدا کېږي، کیدای شي چې لاړ شي مخدره موادو پسې. ګوره د استګما په مجموع کې د مملکت په سطحه باندې ده ډېر قوي کار په کار ده. ته هم د رسانو له تاریخ نه، هم د مکاتبو له تاریخ نه، هم د ملا صاحبانو د تاریخ نه، د مسجدونو د منبر له تاریخ نه، چې د خلکو ذهنیتونه روشن شي چې احتیاط یو مریضي ده، تداوي لري.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادې ښځې تر درملنې وروسته له خپلو معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي او ځینې جلا کیږي. د احتیاط د درملنې ډاکټران وایي چې ډیری ښځې د خپلو میړونو لخوا په نشو باندې اخته کیږي، ځکه نو تر درملنې وروسته هم نه غواړي چې بیرته له خپلو معتادو میړونو سره یو ځای شي. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا میرمن
چې خپل مستعار نوم ګلالی ښیي
آزادی راډیو ته ویل چې له دوو کالو راهیسې د نشې پرېښودلو هڅه کوي خو میړه یې د درملنې مخه نیسي. دا وایي چې څو ځله یې نشه پرېښودله خو میړه یې بیرته په نشو اخته کړه. اوس چې ګلالۍ نشه پرېښي او روغه شوې ده وایي چې دا ځل یې هوډ کړی چې له میړه څخه جلا شي او د خپلو اولادونو روزنه او پالنه وکړي.
ما خپله پریکړه وکړه چې نشه پریږدم. لومړی مې میړه نشه پیل کړه، وروسته یې ماته لږ لږ نشه یي مواد راکړل او زه یې هم ورسره معتاده کړم. دا چې دوه اولادونه لرم خپله مې د نشې پریښودلو پریکړه وکړه. میړه مې نه غواړي چې نشه پریږدي. دوه ځله مې بستري کړ خو کله چې له روغتون څخه رخصت شي بیرته نشې ته مخه کړي. تر څو چې سم جوړ نشي ګډ ژوند نشم ورسره کولی.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو میرمنو سره د مرکو پر بنسټ څرګنده شوې چې ډېرې معتادې ښځې خپلو میرمنو له دې ډاره په نشو وخته کړي چې ورڅخه جلا نشي او له دوی سره پاتې شي. ډاکټران وایي چې نارینه معتادین ځکه خپلې ښځې په نشو وخته کوي چې په راتلونکي کې د دوی د نشو مخه ونه نیسي او دوی په خوندي ډول نشه وکړي. په دې اړه ډاکټره ماروخ صافی وایي چې د معتادو ښځو تر درملنې وروسته د هغوی معتاد میړونه هڅه کوي چې بیرته ورسره یو ځای شي او د دې ترڅنګ غواړي چې هغوی په زور په نشو اخته کړي. همدا وجه ده چې ډېرې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له خپلو میړونو څخه طلاق غواړي.
ډېرې ښځې تداوي کېږي بیا نشه نه کوي خو میړونه یې نشه نه پرېږدي او ښځې د طلاق غوښتنه ځینې کوي. کله چې موږ له دې ښځو څخه پوښتنه وکړو وایي چې ما اوس نشه پرې ایښې او روغه شوې یم، بیرته پر هغه لاره نه ځم، نه غواړم چې بیا بدمرغه شم. میړه مې نشه نه پرېږدي، که کور ته ورشم بیرته مې په زوره په نشه اخته کوي.
د ډاکټرانو په وینا په ځینو حالاتو کې معتاد میړونه خپلو معتادو میرمنو ته طلاق ورکوي خو تر درملنې وروسته بیرته ورسره یو ځای کیږي. فاطمه یوه له همدې معتادو میرمنو څخه ده چې میړې طلاق کړي خو میړې نه یوازې دا چې نه غواړي بیرته ورسره یو ځای شي بلکې غواړي چې په نشو یې هم اخته کړي.
جواب شیطان سو قبرستانوں کی شمالی
دینی علمان وایي که کوم معتاد میړه خپلې ښځې ته پر یوه وخت درې ځله طلاق ورکړی وي په دې صورت کې تر درملنې وروسته له هغې سره نشي یو ځای کېدی. په دې اړه مولوي احسان الحق حنفي وایي
هغه خلک چې معتاد دي او یا میرمنې معتاد دي دوی د میرمنو د اعتیاد په وجه باندې د مشکلاتو په وجه باندې هغوی ته طلاق ورکوي او بیا چې کله روغ شي صحت پیدا کی بیرته دوی ورسره په یو نوی شکل باندې ژوند اختیاروي. د اسلام د سپیشلی دین نظر په دې باره کې همدا ده چې دغه خلکو طلاق زجرن واقع کیږي ځکه دا داسې یو نشانه ده چې په دوی باندې چا په زور کړی ده بلکې دا دوی په خپل خوخه باندې دا کارونه کوي. نو لهذا کم خلک شي خپل میرمنو ته طلاق ورکی او دا میرمن د تداوی نه وروسته روغ شي نو دغه خاون په هیڅ صورت حق نه لري په دې شرط چې درې طلاق یې ورکړي وي. نو درې وړه طلاق ور باندې واقع دي حق نه لري چې دای بیرته له خپل میرمن سره یو ځای شي.
نشي موادو د ګلالۍ او فاطمې په شان ډېرې میرمنې له خپلو کورنیو څخه جلا کړې دي. دغه ډول میرمنې اوس دې ته چمتو نه دي چې له خپلو پخوانیو معتادو میرونو سره ګډ ژوند وکړي. له دې ډلې څخه ځینو میرمنو له خپلو میرونو څخه طلاق اخیستی او ځینو یې د اوسېدو ځای نه لري او له کړاوونو ډک ژوند تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې معتادې میرمنې تر درملنې وروسته له معتادو میړونو سره ګډ ژوند نه کوي.
له نشه یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشهیي توکو د ستراتیژۍ او تطبیق یې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنې د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدین سره د تریاکو د کیش تړل په کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر دي، هلته غټې کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د ډیروالي یو لامل د بیلابیلو نشه یي موادو د کیفیت ټیټوالی دی. دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي نشه یي مواد پر معتاد څه ناوړه اغېز کوي، د بې کیفیته نشه یي موادو د معتادینو درملنه څنګه کیږي، او څنګه کولای شو چې د ټیټ کیفیت نشه یي موادو مخه ونیسو، په دې اړه مې د نشه یي موادو د درملنې له یوه متخصص ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې. او په پیل کې مې پوښتله چې څه ډول نشه یي مواد د ټیټ کیفیت لرونکي بلل کیږي.
نشه یي مواد بے کیفیت مواد هغه مواد دي چې مثلا اضرار ډېرې مدت کله چې استفاده کوي، زر خرابوي، خیم نه نشه کوي، مواد دوزم پکې زیاتېږي، دا د هغوی په ژبه باندې بے کیفیت مواد ده.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد د لوړ کیفیت په پرتله پر معتاد څه ناوړه اغېزې لري؟
د ټیټ کیفیت لرونکي مواد د هغه په ترکیب کې نور کیمیاوي مواد شامل او صحیح نه تصفیه کیږي، مضر مواد زیاتی، زهري مواد چې ډېر تاثیر کوي هغه صحیح نه تصفیه کیږي. د دې لپاره ناوړه اغېزې د ټیټ کیفیت یا بدون د تصفیه موادو ډېر د نسبت هغه لوړ کیفیت مواد ته.
د بې کیفیته نشه یي موادو معتادینو درملنه څنګه ده؟ اسانه ده که ګرانه ده؟
مجموع که مشکل ده، ترکیب کې څو مواد ده، نو دې لپاره د هغه منفي اغېزې ډېرې، یعنې خپله دماغ ډېر متاثروي، مختلف رواني امراض منځته راوړي، د هغه درملنه لږ ذره مشکل ده. لوړ کیفیت مواد ده، نن سبا په بازار کې هیروین ده یا مثلا شیشه ده، همداسې کنابیس یا چرس ده، او نور استاکزي یا دا تبلیت کده، په مجموع کې کیدای شي چې دغه ټیټ جوړ شي او ټیټې ارزانی او لوړې قیمت دي.
د ټیټ کیفیت نشه یي مواد معمولا ارزانه وي. آیا د نشو د ډېرېدلو یو علت به همدا د ټیټ کیفیت نشه یي مواد نه وي؟
هر څومره چې ارزه ډېر وي، ارزان وي، تقاضا هم باندې رول لري. نو که چیرې مثلا مختلف مخدره مواد قیمت ټیټ وي، هغه څوک چې استفاده کوي هغه نه پوهېږي چې د کیفیت څنګه ده، ولې چې هغه لابراتوار کې نه ده تجدید شوی، هغه خبر نه ده، مقصد هغه په دې تمه چې دا ښه مواد دي. معتادین ته شته معلوم ده چې اکثریت پیسې نه لري، اکثریت اقتصاد خراب ده، نو هغه ارزان مواد پسې ګرځي. نو کله چې ارزان مواد لاسته راوړي او استفاده وکړي، هغه ناوړه اغېزې ډېر ده. کیدای شي چې مثلا جامعه کې سبب د پیشرفت احتیاط شي. فلم په افغانستان کې چې دغه کټګوري شي، دغه مواد خله، دغه مواد خله، داسې موږ مشخص یو سیستم نشته، لابراتوار نشته، تحلیل تجزیه شي، او په زمن کې مرکبه مواد ورته معلوم شي کوم مواد ده کېده، بیا موږ سره تداوی چاره ورته تنظیم شي. مثلا یو په هیروین کې موږ ته چې مریضان راځي، څو رقم اراض علائم لري، لس نفر دي، دغه لس نفر د ترک علائم سره توپیر لري، نو دې معلومیږي چې دغه مختلف مواد دي، مختلف اراض علائم لري. نو کېدای شي چې مواد کیفیت مختلفي، د یو مرجع او مرکز نشه چې تحلیل کړي لایس کې چې کوم با کیفیت ده، کیفیت څنګه.
ستاسو په نظر یې لکه څه ده، ولې تر اوسه پورې موږ په دې نه توانیدل شي دغه یو لابراتوار ولرو چې هغه مواد تجزیه کړي او ټیټ کیفیت او د ښه کیفیت درلودونکي مواد معلوم کړي؟
دغه لابراتوار تحلیل او تجزیه بین سکتوري، مثلا د صحت عامه وزارت داخلي محترم وزارت دوی مثلا دنده ده چې د یو لابراتوار جوړ شي. دا ډیر ګران وي دغه لابراتوار جوړېدل، چې تر اوسه نه ده جوړ شوی، د نو غوښ پر لري چې نه پیګم چې دوی ولې تر اوسه نه دی جوړ.
څنګه کېدای شي چې د ټیټ کیفیت نشه یي مواد مخه ونیول شي؟
نور مملکتو نه باید لابراتوارونه وي. هر مواد چې بازار ته راځي منظم شکل سره تحلیلیږي او تجزیه کیږي، چې متاسفانه په افغانستان کې موږ نه لرو داسې لابراتوارونه. امید چې په آینده کې موږ داسې لابراتوار ولرو چې هر مواد چې راځي د تحلیل تجزیه شي، ترکیب معلوم شي، د ترکیب په مطابق هغه تدابیر پلان به ورته جوړ شي.
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 12:00 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د لغمان ولایت 13 کلن ژوندون په 13 کلنۍ کې نشه له چرسو څخه پیل کړه او تر ښیښې پورې ورسېد. دی وایي چې تر نشې مخکې مې خیاطي کوله او ښه ګڼه ګوڼه مې درلوده، خو د نشو له امله مې هر څه له لاسه ورکړل. دا چې ژوندون ولې معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
13 کلن وم چرس مې شروع کړه، تقریبا 18 کاله کېږي چې چرس وهم. دغه بد خلکو سره چې کېناستېدلو په دې غم واوښتلو، تونیسه او دوت وهه انډیوالانو د لاسه. بس له 18 کاله راغلم تیمورشاهي ته، تیمورشاهي کې مې خیاطي و، دې کې بیا په شیشه واوښتلم. هسې شیشه کې چې په دې راغلم چې یو بله ملګری مو پوډري وغه، دا مې تاداوي ته ویوړه لغمان ته. دو شپې دو ورځې شفاخانه راته وخت ورکړل. هغه په کور کې مې وساتله، پلار هم راسره جنګ وکړه، وایي څه خلک ته کور ته راوړې، لږ ملا راوړه، قاري راوړه، بل راوړه. پلار خو سر ته ولاړ نه و، اور هغه سره مې یو څو دمه چووهله، دا شیشه وروره په همغسې خدای راوستلم. نو 2 کاله تخته مې شیشه ووهله. مخکې مې وروره ورځ کې شپږ جوړې مخکې ګنډله. دا نشه چې باندې راواوختلم، درې جوړې باندې وسه نه و چې ما درې جوړې هم ګنډله. سلیرې ساته نشه مې کوو که مې کار کوو. دکاندار بیچاره بس دکان راته خوشی کړی و، خلک دکان راته جوړ کړی و، شاګردان کاریګران راسره کار کوو، درې څلور کاریګران. داسې وخت راغی چې وروره دکان یې په نیمایي خرڅ کړ، زه یې وشړلم. دا پوډر چې ده وینه خوري او شیشه چې ده هډوکي خوري. چې اوسوک درته خبرې وکړي هغه خبره در باندې بده لګېږي. هغه ځای پرېږدي، داسې ځای کې اوسم چې غیر د الله نه، او زه نور بنده ذات هلته نه یي. تقریبا وکاله تیمورشاهي کې مې کار وکړو، 1 روپۍ ما کور کې نه ده ورکړی ده. پلار هم کور نه وشاړ، نو زما اوس نو هېڅ په درد نه خوري. چې مور او پلار به نه و کور کې، یا به ویده و غرمې کې، یا به وروره یو چېرته خو یو شی هر شی چې کوو ځان ته م کار ویستله. مثال دغه دیګي و، دغه کاسې و، دغه شیان هم کور نه ویستله، خرڅولم. هغه چې وروره 2-3 زره کېده، په 200 په 300 هم ورکوله چې خپل کار هم په اجرا کوم.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، په خاطره کې مو واورېدل چې د محمد ولي په نوم یو معتاد د نشو له امله پلار له کور څخه شړلی و.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې احمد خان پر یوه لاره د امنیتي پوستې قومندان وي، او د نشې موادو قاچاقړونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی وي، خو امیر یې پوسته یوه داسې ځای ته وړي چې هلته نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان تعجب کوي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
لیمې لوری،
بله پلارا.
څوک دی؟ چا سره خبرې کوي؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلارا.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی مو شي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبر یې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لا ښه یم، تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس پوشم خا در اتوچ مشکل دی
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتی پوسته مونږ ته مزاحمت کوي
کومه پوسته
هغه پوسته چې یو میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه
خا هغه د قمندان احمد خان پوسته خی
هو احمد خان خیم
ریختی هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی ټول قاچاق بران زدې تنګ شوي دي
نه پوهېږم چې اوس ور سره وکړو
عجیزب انور خانه ته خو قاچاقبرې ډېرې پیسې لري یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه
پیسې خو ورکومه نه منې څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي خو دومره بدو باندې لګېږي لکه کنزل چې ورته کوې
نو ته وایې چې څه وکړو
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه داسې ځای چې له لارې لږ ګوښه وي
دا خو یې ښه لاره ده خو دا کار دومره اسانه هم نه دی
جنرال صاحب تا ته خو ګران کارونه هم اسانه دي
آسانه خودی خو مطلب چې ته سر خلاص کی
جنرال صاحب غم مه کوه دا نه پیسې مې راوړي دي تا دې ورته وګوره پوره لس لکه دي
چې داسې ده نور یې ما ته پرېږده بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه تر دې وروسته بېغامه په دې لار خپل قاچاق کوه خو ګوره زما برخه مه هېروه لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب
قومندان صاحب موږ ولې پوسته دلته راوړله دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره موږ دلته څه شی ساتو
زما سره همدغه پوښتنه وه خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی هغه پخوانی څومره مهم ځای و د نشهیي موادو د قاچاقو لویه لار وه او هره ورځ به مو نشهیي مواد نیول خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته
څه خبره
دا به وروسته معلومه شي خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو
چیرې ځو
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو ته ژر ورشه پولیس تیار کړه
په دواړو سترګو قمندان صاحب قمندان صاحب دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو
هو دا زموږ پخوانۍ پوسته ده
نو دلته څه کوو
دلته د نشهیي موادو قاچاقبرانو ته کمی نیسو زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی
خو دوی لکه چې ما نه پیژني ما ته هم قمندان احمد خان وایي ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر سرتیرو په همدې دره کې پټ شئ هغه لن د موټرو چراغونه ښکاري لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی ګانونه چمتو کړئ
قمندان صاحب هغه د موټرو قطار را نږدې شو ولې ورته ګورو
ته لږ صبر وکړه زه خپله درته وایم چې اور
اوهو دا څومره لوی قطار دی هغه د وسلې مور سره دي خامخا قاچاقبران دي
هو قاچاقبران دي بس اوس یې وخت دی پولیسو اور زلمی خانه د دوی لخوا ډزې ودرېدې فکر کوم وسله والې تښتېدلې دي او ټول موټر ودرېدل درځه چې ورشو موټرونه وګورو
سمه ده قمندان صاحب اوهو قمندان صاحب دا موټر خو ټول هیروینو ډک دی
هو رښتیا هم چې له هیروینو ډک دی تاسو نور موټرونه وګوره زه به مرکز او خبریالانو ته خبر ورکړم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
د زهرو کاروان
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.